ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر 11 بجو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. په دې یو ساعته خبرونه کې پر اونیزو پروګرامونو سربیره د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. دا یو ساعته خبرونه زه احمد تکل ستاسو کوربه، زما د هم تخنیکی همکار طاهر روحان په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې د فدرالي نظام له پلوي یعنی د افغان حکومت له مخالف ډلې ملي جبهې سره خواخوږي لري، هیواد ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
اروپای ټولنې پرون یو ځل بیا له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د کابینې په پرونی غونډه کې د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ د همکاریو د ستراتیژیک سند د مسودې په اړه خبرې وشوې، او د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د نشي منلی چې ایران به د امریکا د هغې بې پیلوټ الوتکې شفري کوډونه پرانیستي وي چې د تهران واکمنو په تیره ډسمبر میاشت کې د هغې د کوزولو ادعا وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کابینې په پرونی غونډه کې د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ د همکاریو د ستراتیژیک سند د مسودې په اړه خبرې وشوې. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې سند کې د هغو برخو ډیر ملاتړ وشو چې پکې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی. همداشان د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت سلاکار هم ولسی جرګې ته د دې سند د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. هغه د دې تړون د اهمیت په اړه وویل، له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند به په دې هیواد او سیمه کې سولې او امن ته لار هواره کړي. له بلې خوا، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولند پرون په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په اړه خبرې لنو ته وویل:
After much work together, we're pleased that our negotiations
من خوشاله یو چې وروسته له ډیرو همکاریو د دواړو خواوو استازو په ګډه داسې سند ته لار ومونده سو هغه خپلو حکومتونو ته وړاندې کړي. د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د مسودې په اړه خبرې په داسې حال کې تودیدي چې له جرمني او استرالیا سره هم د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د مسودې په باب خبرې روانې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ د امریکا د کانګرس یو غړي ته اجازه ورنکړه چې افغانستان ته راشي. د نارو را بهر د امریکا د کالیفورنیا ایالت هغه جمهوري غوښتون کې ده چې پر ولسمشر کرزی سخت انتقادونه کوي، او ټاکل شوی و چې د هغه پلاوی سره وي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له عبدالرشید دوستم او نورو مخالفو مشرانو سره وکتل. د رو را بکر دفتر وایي ولسمشر کرزی ګواښونه کول چې کچرته رو را بکر په هغې پوځي الوتکه کې وي چې د هیات کله دوبۍ څخه د جمعې په ورځ د کابل په لور روان و، نو د افغانستان به د دې هیئت د نورو د ټولو غړو د نوتو مخه ونیسي. د رورا بکر دفتر زیاتوي د کرزی غوښتنه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن له خوا ورسېدلې وه. رورا بکر په برلین کې د افغانستان د حکومت له سو مخالفو مشرانو رشید دوستم، محمد محقق او احمد ضیا مسعود سره په خوا کتلې وه. اروپای ټولنې پرون یو ځل بیا له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن پرون په دې اړه په لوکزامبورګ کې د دې اتحادې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبرې کولې، او په دې اړه وویل: دا وایي موږ غواړو دا ډاډ ترلاسه کړو چې په راتلونکي کې په څه ډول د افغانستان له خلکو سره زیاته مرسته کولی شو. هغه څه چې په موږ پورې اړه لري دا دی چې خپلې پراختیا لومړیتوبونه وڅېړو، په دې معنی چې له پولیسو سره د مرستې په برخه کې چې اوس یې کوو ملاتړ ته دوام ورکړو. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې پر مرستو سربیره د افغان ملي پولیسو په روزنه او سنبالولو کې هم فعاله ونډه اخیستې. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولن نوای نن په کابل کې افغاني لزنیو بهرنۍ واسارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 پوله، یو اروپایي یورو 15 شپږ افغاني یو پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني شل پوله، زر ایراني تومنه 20 افغاني یو پوله، او زر پاکستاني کلداري 550 افغاني.
ازادي
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د دانش منلای چې ایران په د امریکا د هغې بې پیلوټ الوتکې شفري کوډونه پرانیستي وي چې د تهران واکمنو په تیره ډسمبر میاشت کې د هغې د کوزولې دا وکړه. پنیتا وویل دی د خپلې تجربې له مخې په دې برخه کې د ایران پر وړتیا جدي شک لري. د ایران د سپاهي پازدارن انقلاب د هوایي ځواک قمندان جنرال امیر علي حاجي زاده د یکشنبې په ورځ وویل چې ایراني تخنیکران د دې بې پیلوټ الوتکې له کمپیوټري سیستم څخه د معلوماتو د راایستلو په حال کې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل د دې الوتکې پروګرام محرم دی خو په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. ایران په تیر ډسمبر میاشت کې دا وکړه چې یو امریکایي بې پیلوټ الوتکې راښکته کړي. خو د ناټو چارواکو وویل چې له دې الوتکې په افغانستان کې کار اخیستل کېده چې د تخنیکي عریضې له وجې خپله لاره ورکه کړه او د ایران خاورې ته نوت او هلته بیا راوغورځېده. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ایران او سوریې پر ضد پرون د سختو بندیزونو اعلان وکړ. هغه چې په واشنگټن کې د هولوکاست یا په دوهمې نړیوالې جګړې کې د یهودانو د ډلې ایزې وژنې په موزیم کې خبرې کولې وویل نړۍ باید هیڅ کله کرکې ته اجازه ورنه کړي چې باید ریښې وزغلوي او د جنون او ډلې ایزو فاجعو تخم خپور شي. اوباما چې د هولوکاست ژغورل شوو کسانو او د دوی کورنیو ته خبرې کولې په دې اړه وویل
We need to be doing everything we can to prevent and respond
دا وی موږ د ټاټیاله روسو هڅه چې د دې ډول جنایتونو د مخنیوي لپاره کول شو تر سره کړو. ملي حاکمیت هیڅ کله هم د خلکو د قتل هم د اجازه په معنا نه ده. اوباما وویل د موجنو د مخنیوي کار هیڅ کله پېت نه رسیږي. اوباما د سوریې روانو ناکرري او د ایران لنجې ته هم اشاره وکړه. ویل امریکا د ایران او سوریې پر هغو خلکو مؤسساتو چې له تخنیکی وسایلو څخه د خپل ولسونو پر ضد استفاده کوي او د دوی بشري حقوق ونه تر په خولاندې کوي بندیزونه لګولې دي. په روسیه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د اطلاعاتو دفتر پرون وویل د تیرې یکشنبې ورځې رئیس په چچنیا او داغستان کې یوولس سخت دریزې او دوه پولیس وژل شوي دي. نهه سخت دریزې په داغستان کې د خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او دوه تنه نور بیا د چچنیا په یوه ځنګل کې پټ شوي وو او همالته له پولیسو سره د نښتې پر مهال ووژل شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون شمالي کوریا ته د نورو پرونکو اقداماتو په خاطر خبرداري ورکړ. بان کی مون د خبرداري ورسله حق ورکړ چې لدې مخکې په یونګ یانګ ویلی وو پوځي داسې ځنګړو پوځي اقداماتو ته تیار دي چې په څو دقیقو کې به د جنوبي کوریا حکومت په خاورو ایرو بدل کړي. د شمالي کوریا له خوا د خبرداري د هغه راکټ له ناکام یزمین ورسره ورکول کیږي چې ویل کیږي اصلي هدف یې دوګد وټن وشتون کې توغندي ازمینواله. هغه ورسره جنوبي کوریا وویل داسې شواهد شته چې خې په یونګ یانګ به یو بلې اټومي ازموینې ته د تیارۍ په حال کې وي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي بان کی مون وویل دا اقدامات به د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې په ګټه نه وي. او د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې میانمار ته د سفر په ترڅ کې به د ډیموکراسي پلوي مشر اونګ سان سو چی سره وګوري. بان کی مون څرګنده کړه چې دای به د اپریل میاشتې په 9 میانمار ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په میانمار کې د پوځ د مستقیمې واکمنۍ له ختمېدو وروسته د شوو اصلاحاتو په بدل کې پر دې هیواد د بندیزونو پر لرې کولو موافقه وکړه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسداباد کې خبريږي. د خبرونې په راپورونو کې و باور چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د کانګرس غړي دانا رورا باکر ته چې د فدرالي نظام د پلوي ملي جبهې خواخوږی دی اجازه نه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. په یو راپور کې به واوري چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډون ولې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یو مهمه برخه ده. په افغانستان کې د برتانیا نوی سفیر هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانانو سره د خپل هیواد د مرستو دوام ورک د دوام ډاډ ورکړی. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې اس ام اس 1 او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام خپرو او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د امریکا د کانګرس د غړي دانا رورا باکر دفتر وایي افغان ولسمشر حامد کرزی نوموړي ته افغانستان ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. روربکر د ولسمشر حامد کرزي له سختو منتقدانو څخه دی او هغه څوک دی چې په افغانستان کې د فدرالي سیستم د رامنځته کولو لپاره د افغانستان د حکومت له مخالفو مشرانو سره خواخوږي لري او په افغانستان کې د همداسې یو سیستم ملاتړ کوي. فریده هوټ سیفی د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د غړي د نرور بکر دفتر دا تایید کړ چې افغان ولسمشر پر د فشار راوړی و چې افغانستان ته خپل تګ لغوه کړي او د هیواد ته د هغه د تګ هرکلی ونه شو. رورا بکر د امریکا د کالیفورنیا ایالت هغه جمهوری غوښتونکی دی چې پر ولسمشر کرزي سختې نیوکې کوي او ټاکل شوی وه د هغه هیئت سره وي چې د یکشنبې په ورځې په شمال کې له قومي مشر عبدالرشید دوستوم او نورو مخالفو مشرانو سره وکتل. د رورا بکر دفتر وایي ولسمشر کرزي ګواښونه کول چې که چېرته رورا بکر په هغې پوځي الوتکې کې وي چې دا هیئت پکې له دوبۍ څخه د جمعې په ورځ د کابل په لور روانو نو افغانستان ته به د دې هیئت د ټولو غړو سفر لغوه شي. تر دې دمخه داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګویا رورا بکر افغانستان ته د تګ ویزه نه درلوده او په همدې دلیل په دوبۍ کې پاتې شوی. خو د رورا بکر د دفتر اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزي د دې سفر په وړاندې خنډ جوړ کړی و. د رورا بکر دفتر زیاتوي د کرزي غوښتنه د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرې هیلری کلنټن لخوا ورسېدلې وه او هغه په دوبۍ کې پاتې شو. رورا بکر د متحد ایالاتو د استازو د جرګې د څارنې یا نظارت ورزونې په برخه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي. هغه په افغانستان کې پر اداري فساد سختې نیوکې کړي او په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتونکی دی. رورا بکر هغه څوک دی چې په افغانستان کې د قدرت د نه تمرکز یا فدرالي سیستم غوښتونکی دی او له افغان مشرانو لکه جنرال دوستم، محمد محقق او احمد ضیا مسعود سره یې څو میاشتې په دې مسلو غونډې کړې دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي. محمد عثمان اندړ له غزنی ولایت په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، ولسمشر حامد کرزي دا ډیر ښه کار کړی چې امریکایي سناتور رورا بکر ته یې افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړې، ځکه په افغانستان کې فدرالي نظام راتلل یا نه راتلل د افغانانو کار دی نه د بهرنیانو. یو بل اوریدونکی کاکا آصف د عمر فاروق د لیسې استاد لیکلی دی چې د ملي جبهې پروګرامونه تر ټولو ګټور او اغیزمن پروګرامونه دي. د افغانستان له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ملي جبهې ملاتړ وکړي. خو یو بل اوریدونکی آغا پاچا له شیرزاد ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د ملي جبهې مشرانو خو افغانستان برباد کړ او د بربادۍ کندې ته یې وغورځاوه. اوس چې لږ وطن په جوړېدو دی، دوی بیا پر دې د پردیو په اشارو خپل وطن بربادوي. اغه پچالی کی چې زه ټولو بایزت افغانانو ته دا وایم چې تر کله باندې زورواکانو په اشاره خپل وطن ورانوي. د ملي جبهې مشران چې څوک نه پیژني هغه به خدای هم نه پیژني د لیکلې دي. قدر من اوریدونکو، د ولسمشر حامد کرزي لخوا د امریکا د کانګرس غړي دانا رورا بکر ته د ویزې نه ورکولو یا افغانستان ته د هغه د نه پریښودلو موضوع هغه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن مطالب پرې خپره کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو همداراز د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې د لاسلیک کېدو په اړه هم یو لړ مطالب خپره کړي دي چې لنډیز یې حمید مومند وړاندې کوي.
د کابل رسپانډن هم خپل اکثره مهم سرلیکونه له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند نه هی کېدو او په افغانستان کې د نظام د بدلون په اړه د امریکایي کانګرسمن د سرګندونو په اړه پورته شو خبرګونونو ته ځانګړي کړي. سرنوشت نه د لوټو رسپانډن هغه موادو ته کتنه کړې چې د افغان چارواکو په وینا له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په سند کې شامل دي. رسپانډن د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په حواله لیکي چې په افغانستان د حمله په مهال د امریکا او افغان حکومت ګډه دفاع د ستراتیژیک سند مهم ټکی دی. رسپانډن لیکي چې په دغه سند کې امریکا ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخلي. رسپانډن دا هم لیکي چې د دې سند له مخې به امریکا تر هغه وخته افغان پوځ تمویلوي تر څو چې له خپلې خاورې د دفاع جوګه شي. خو محور نه دولتو رسپانه به د ستراتیژیک تړون ژبه ګونګه بلل او لیکل چې د سند د ګاونډیو په سلا مشورې جوړ شوه ده. رسپانه لیکل کسه هم ډاکټر سپنتا وای چې د سند پر امریکا باندې د افغانستان دفاع حتمی کړی ده، خو په افغانستان باندې د حملې تعریف نه دی موجود چې آیا هغه ځانمرګي او وسله وال هم د حملې په معنا دی چې ګاونډیان افغانستان ته رالیږي. روسپانه د ډاکټر سپنتا د سرګندونو ته په اشاره چې په دې سند کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اندېښنې هم په پام کې نیول شوې، لیکلی دی چې د دوی اساسي اندېښنه په افغانستان کې د امریکا حضور او له افغانستان سره ملګرتیا ده. روسپانه لیکي که دا سند د ګاونډیانو په خوښه ترتیب شوی وي او د هغوی ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي، نو د افغانستان لپاره سمبولیک ارزښت لري. خدمتګر نه دولت رسپانه هم د سند په اړه د ډاکټر سپنتا سرګندونې راغستې او لیکلی دی چې امریکا به تر 2023 میلادي کال پورې له افغانستان دفاع کوي. د کابل رسپانو د نن ورځې پاتې مهم سرلیکونه په افغانستان کې د نظام د بدلون په اړه د ملي جبهې او امریکایي کانګرس مینانو د سرګندونو په اړه پورته شوو غبرګونونو ته ځانګړی شوی. ملي باور نه دولت رسپانه په دې اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت دریز راغستې او لیکلی دی چې د امریکایي کانګرس مینانو دا ډول سرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. رسپانه وړاندې په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې هم راغستې چې ویلې دي د کانګرس مینانو سرګندونې د امریکا د حکومت رسمي نظر نه ده او دوی د هغه ملاتړ کوي چې خلک یې غواړي. روسپانه په جلا مطلب کې لیکلی چې لسم مودې راهیسې یو شمېر جګړه ماران د امریکا له ځینو کانګرس مینانو سره په دې کار کوي چې په څه ډول سره په افغانستان کې وسنی نظام بدل کړي او د هیواد د ویش زمینه برابره کړي. خدمتګار بیا په دې اړه د یو شمېر کتونکو نظرونه راغستې چې ویلې دي په افغانستان کې موجوده ستونزې د نظام له کبله نه بلکې د چارواکو له پلوه ده او تر هغو چې نظام پیاوړی نه شي دا ستونزې نه هوارېږي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه د افغان کتونکو نظر راغستې او لیکلی دی چې له بهرنیانو سره په شریکه د نظام د بدلون هڅه د غلامۍ دود ده. روسپانه لیکلی چې دا ډیره غیر اصولي خبره ده چې هر ورځ د یوه ډلګۍ بهرنیان راغواړي او د نظام د بدلون غوښتنه دې کوي. روسپانه په خپل سرلیکنه کې بیا لږ څه تنخ بحث کړی او د امریکایي کانګرس مینانو او د ملي جبهې د مشرانو روسي سرګندونې د دوی سپین سترګې بلالې. روسپانه د دوی د ویناو په وړاندې افغان حکومت په غبرګون هم انتقاد کړی چې د روسپانه په وینا خورا کمزورې وه او په کار وه چې سخت او تند غبرګون ښودل شوی و. انیس دولت رسپانه به لیکلی چې د نظام او د هغې د بڼې په اړه بحث په افغان دولت او خلکو پورې تړاو لري او په دې اړه باید بل څوک خبرې ونه کړي.
په کابل کې د برتانیا نوی سفیر پرون هلمند ولایت د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د هلمند د ولی ګلاب منګل په وینا د برتانیا سفیر ورسره تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو په روزنه او نورو برخو کې د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د برتانیا د هیواد سفیر سټیګ د دوشمه په ورځ هلمند ته راغی او د هلمند چارواکو سره د لیدنې پر مهال د برتانیا د اوږدمهاله مرستو د دوام ژمنه وکړه. سټیک د خپل ځواکونو مسولونو سره تر دین ورسته د هلمند د والی سره په خبرو کې ویل د ستراتیژیک تړون لمخې چې ولسمشر احمد کرزی د برتانیا د لومړي وزیر سره لاسته کړی، هر کال د افغان ځواکونو د روزنې لپاره 110 میلیون امریکایي ډالر ورکوي.
وی انانس دټ وی وډ کنټریبیوټ 110 میلیون ډالرز پر ایئر.
سټیګ وایي موږ اعلان کړی دی چې د افغان ځواکونو سره به تر 2014 کال وروسته هم د 110 میلیون امریکایي ډالرو کلنۍ مرسته کوو تر څو غوی وشي چې یو اغیزمن ځواک دی او کولای شي افغانستان له دننه او بهر څخه وساتي. د برتانیا د سفیر سټیګ سره په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی مارک سیډول هم ملګری وو. د هلمند والی رسنۍ ټول درغلي پلاوی موخه د خپل سرتیرو او ځای چارواکو سره لیدنه و. محمد ګلاب منګل وویل د برتانیا سفیر ورسره تر 2014 کال وروسته هم د خپل مرستو د دوام ژمنه وکړه چې اکثر به د افغان ځواکونو پر تربیه او روزنه ولګول شي.
د ټولو مرستو په دوام باندې چې تر 2014 کال پورې به دوام پیدا کوي او له 2014 کال وروسته به دوه هیواد برتانیا د افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کوي او مهمه برخه دا چې افغانستان د وسله والو ځواکونو د روزنې تجهیز تسلیح او د پیورتیا په برخه کې دوی هر کال وضعیت اندازه پیسې د افغانستان په اختیار کې ورکوي.
برتانیا په افغانستان کې نږدې 10,000 سرتیر لري چې دوی اکثره په هلمند کې میشته. دوی هم د امنیت ساتنه او هم بیا رغونه باندې بوخت دي. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان او امریکایي ځواکونه وایي له تیر میلادي کال راهیسې څو ځلې د پاکستان له خاورې ډزې پرې شوي دي. افغان پوځیان وایي دوی لیدلي چې نه یوازې پر دوی د پاکستان له خاورې ډزې کیږي، بلکې پاکستانی عسکر هم ډزې پرې کوي. همداراز امریکایي ځواکونه وایي چې دوی هم څو ځله د پاکستان له خاورې شوي ډزې ځواب کړي دي. د متحدو ایالاتو اوسني او پخواني پوځي مقاماتو ټینګار کړی چې له افغان سرحد سره نږدې حقانی شبکه او نور وسلوال فعال دي چې د پاکستان د استخباراتو لخوا یې ملاتړ کیږي. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
افغان پوځي مقامات وایي چې له پاکستان سره پر پوله پر افغان او نړیوالو ځواکونو باندې له سرحد نه اغاړه بریدونه د حقانی شبکې او نورو وسلوالو لخوا چې ګمان کیږي په شمالي وزیرستان کې مرکزونه لري ترسره کیږي. د افغان ملي اردو یو قمندان مسعود کریمی سی ان ان تلویزیون ته ویلي د روان اپریل میاشت په 14 نیټه پر ده او د پر سرتیرو د پاکستان له خاورې ډزې وشوې. نوموړي ویلي کله چې پولیس ته نږدې وو نو پاکستانی ځواکونو پر موږ د دافع هوا ډزې پیل کړې. مسعود کریمی وایي موږ ولیدل چې نه یوازې ډزې د پاکستان له خاورې کیږي، بلکې پاکستانی ځواکونه یې کوي. د افغان پوځ د قمندان وایي په همدې ورځ مو په دې اړه امریکایي ځواکونو ته رپورټ ورکړ، خو هغوی وویل چې د پاکستان په خاوره کې دننه د عملیاتو اجازه نه لري. پای نه حال کې پاکستان سره یوازې د 2 کیلومتر په واټن کې په پکتیکا ولایت کې امریکایي ځواکونو د اډې او سرتیرې وای پر دوی هم څو ځله له سرحد نه اغړه ډزې شوې او دوی هم په جواب کې پرې ډزې کړې دي. د غراز د حساب ځواکونو وایي سی ان ان تلویزیون ته ویل چې د دوی پوځیانو د 2011 کال له جولای میاشتې راپدې خوا څلور ځله د پاکستان له خاورې څخه شوې ډزې جواب کړې دي. بلور ته د پاکستان د پوځ وین ادهر عباس وایي له دې نه مخکې چې امریکایي یا ناټو ځواکونه د پاکستان پر خاوره ډزې وکړي د پاکستان پوځ ته خبر ورکوي، خو کله کله په ارتباطاتو کې د ستونزو له امله له خبرتیا پرته هم ډزې کوي. د پاکستان د پوځ وین ویلي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اپریل د 14 نیټې د ډزو د تبادلې په اړه معلومات نه لري. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وشل کېدو او بیا په محمد ایجنسی کې د ناټو په هوایي حمله کې د پاکستان د 40 سرتیرو له وشل کېدو وروسته د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت زیاتې کړکېچنې شوې. د متحده ایالاتو پخوانی لوی درستیز مایک مولن د پاکستان استخبارات تورن کړي چې افغان سرحد ته نږدې په قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې ملاتړ او ساتنه کوي. دا نوموړي په وینا حقانی شبکه د پاکستان د پوځ یو حقیقي مټ ده.
قدر من اوریدونکو په راپور کې مو د افغان او امریکایي چارواکو په حواله واوریدل چې څو ځلې پر افغان او د ناټو پر پوځونو او سرتیرو باندې د پاکستان له خاورې څخه دننه ډزې شوې دي او دوی هغه ځواب کړی دي. اوس هم یو بل موضوع د فارن پالیسۍ خپرونې په خپل پرونی غنه کې په دې اړه چې ولې د ښځو مسایل د امریکا د بهرنی پالیسۍ لپاره ډیر اهمیت لري یو مقاله خپره شوې ده. دا مقاله د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ښځو د نړیوالو چارو سفیرې ملینی ویروئر لخوا لیکل شوې او نوموړې وایي چې د نړۍ ډېرې سترې مسلې د ښځو له مشارکت پرته نشي حل کېدای. دا مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ښځو د نړیوالو چارو لپاره د سفیرې په توګه وټاکل شي افغانستان ته هم تللې وه. د دې مقالې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
دا مقاله د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د ښځو د نړیوالو چارو د سفیر لخوا لیکل شوې ده. وایي چې د نړۍ ډېرې سترې مسلې د ښځو له مشارکت پرته نسی حل کېدلی. دا مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د ښځو د نړیوالو چارو لپاره د سفیر په توګه وټاکل سي افغانستان ته تللی و. میرمن ملنی په کابل کې له یو شمېر ښځو سره چې د بشري حقوقو فعالین وي د خپلو خبرو یو برخه په دې مقاله کې راخستې ده. دا لیکي هغه ورځ یوې افغاني ښځې راته وویل چې موږ ته د قربانیانو په سترګه نه، بلکې د رښتینو رهبرانو په سترګه وګوره. دا لیکي کله چې جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د ښځو مسایلو ته د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په زړه کې ځای ورکوي، زما د دې افغان ښځې خبره را په یاد شوه. متحدو ایالاتو په تیرو لسیزو کې د نړۍ په کچه ښځو ته د فقر، تشدد او د نه ماتېدونکو کلتوري مسایلو د داسې قربانیانو په سترګه کتلي دي چې مرستې ته جدي اړتیا لري. خو په داسې حال کې چې نړۍ کې ستر اقتصادي قدرتونه درامست کېدو په حال کې دي او په عربي نړۍ کې د ځپونکو دیکتاتوري رژیمونو په ضد आवाज اوچت شوی دی. د شوزو موقعیت هم په یو ستراتیژیک مسله بدل شوی دی او لازمي نه ده چې یوازې د اخلاقي نورمونو له محدودې ورته وکتل سي، بلکې د شوزو مسله اوس د نړۍ اقتصادي ثبات، سولې او پراختیا سره تړلې ده او په بل عبارت دا د هرې هغې بهرنۍ پالیسۍ ستراتیژي ده چې په دقت او هوښیارۍ مطرح سوي وي. په تېر وخت کې د امریکا په تر ټولو غوره ډیپلوماتیکو او پراختیایي پلانونو کې یوازې دا هڅه سوي چې د جنسیت له پلوه د شوزو او نورو ترمنځ مساواتو ته پام وسي. د سولې په خاطر د سترو موافقو لپاره د امریکا حکومت د داسې مذاکرو ملاتړ کوي چې ښځې به د خبرو له خونې د باندې پاته کړي. په متحدو ایالاتو کې د زراعت په شمول د ډیرو صنعتي پراختیايي پروګرامونو د طرح کېدو په وخت د ښځو مشوره نه اخیستل کېده او نه هم د هغوی د رول اهمیت ته پام شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ رتبه چارواکي په خپله مقاله کې لیکي چې سره له دې چې په امریکا کې د کوچنیو زراعتي فارمونو زیاتې روزنې کې شتې وي، د زراعتي روزنې پروګرامونه د نارینه وو لپاره ترسره کېدل. د فارن پالیسی خبرونې د دې مقالې لیکواله د عمده نړیوالو تحقیقاتي مرکزونو په حواله وایي چې ډېر پیچلي اقتصادي او سیاسي مشکلات د ښځو له مشارکت څخه پرته نسي حل کېدای. له همدې امله د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن هڅه کوي چې د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره پروګرامونه د امریکا د بهرنیو پالیسي په هر کونج کې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دا د هر اړخیزې همکارۍ او مشارکت وخت دی او داسې زمانه ده چې سرحدونه د افکارو او معلوماتو د خپرېدو مخنیوی نسي کولای او نور څوک دا توان نه لري چې د نړیوالې ټولنې د ورځني ژوند څخه د باندې وساتي. په دې کې هیڅ د تعجب ځای نشته چې په هغو هیوادونو کې چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، هغه تر ټولو غریب، بې ثباته او شاته پاتې دي. د نړۍ اقتصادي فورم په نوم د یوې ادارې په وینا، هغه هیوادونه چې ښځې او نر د مساوي حق درلودو زیات امکانات لري، له اقتصادي پلوه تر هغو هیوادونو مخکې دي چې د جنسي توپیر پر اساس ښځې تر نورو کم امکانات لري.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروگرام په همدې خبرونه کې
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پالیسی جوړ پلی کړی وبخي. د دې وزارت مرستیال پرون په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په پام کې د په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره نوی اسانتیاوې برابرې کړي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه افغانان د نړۍ په نوي هیوادونو کې استوګ نه لري. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ناامنی، بیوزلی او بیکاری تل هغه عوامل بلل کیږي چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرتونو لپاره اړ باسي. د کډوالو چارو وزارت مرستیال عبدالسمد حمید د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د محمود طرزی د فکری بنسټ په نوښت جوړ شوی غونډه کې ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره په یوه پالیسي کار روان دی. نو موري وایي دغه پالیسۍ له پلي کې دورسته به بهرنۍ هیوادونو ته په ناقانونه توګه تلونکو کسانو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او له بهرنۍ هیوادونو سره به افغانانو ته د قانوني تګ لپاره تړونونه لاسلیک کیږي. ښاغلی حامی وایي که څه هم دوی په بشپړ توګه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه نشي نیولای، خو وایي چې د دې پالیسۍ په جوړېدو سره به د افغانانو مهاجرتونه تر ډیره منظم او ګاونډي هیوادونو ته به په اسانه تګ راتګ وکړای شي.
با یک تعداد از کشورهایی کې افغانها د اونجا زندگی میکنند
له یو شمیر هغو هیوادونو سره چې افغانان پکې اوسیږي تفاهم لیکونه مې امضا کړي چې مهاجرتونه آسان کړي. همداشان موږ د سیمې په کچه د افغانانو د ستونزو د هوارولو لپاره درې اړخیز دیالوګ پیل کړي چې دا ستراتیژي به افغانانو ته اجازه ورکړي چې په منظمه توګه او قانوني توګه وکړي شي چې د سیمې په کچه سفر وکړي، ژوند وکړي او یا هم کار وکړي
او قانوني او منظم د اونځ زندگی وکړن او کار وکړن.
کډوال چار وزارت د رسمي شمیرو له مخې دمګړی د نړۍ په نوي هیوادونو کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. نو موري وایي که څه هم ډیر شمیر افغانان په ایران او پاکستان کې اوسېږي، خو وایي چې د دې کډوالو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په هدف د درې وړو هیوادونو ترمنځ به یو تفاهم لیک لاسلیک شي. نو موري وایي چې ټاکل شوی دا تفاهم لیک د مې میاشتې په لومړیو کې په سویس کې لاسلیک شي. په همدې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ د جرګې مشر عبدالرحمن هوتکی په افغان حکومت او نړیواله ټولنه انتقاد وکړ چې د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو د راکمولو لپاره کار نه دی کړی. نوموړی وایي له افغانستان څخه د غیر قانوني مهاجرتونو کچه په دې وروستیو کلونو کې خورا لوړه شوې.
د 2001 کال پر رامنځته کېدو سره توقع دا و چې په افغانستان کې به سیاسي مهاجرت پای ته رسیږي او اقتصادي ستونزې به پای ته رسیږي او طبیعي ده چې اوس لوی هیوادونه په راتګ سره ناامني به هم په افغانستان کې لمنځي او افغانان به بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د نورو مهاجرتونو مخنیوي به هم کیږي. بدبختانه باید وي هغه تصور هغه هیلې چې افغانان